افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نن جمعه ده، د غوايي استور دویمه، د اپریل 22مه، د روژې مبارکې میاشتې 21مه. د ترکیه د بهرنیو چار وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله بللی وغندلې. د وزارت پرون وخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د سویو چاودنو له کبله خوابدي سوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم چپی کېدو سبب سوي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې چاودنو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې وه چې په یوه جومات کې لږ تر لږه 15 تنه وژل سوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ ولایت کې یو تن په نشته کې وژلی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي په ټویټر کې لیکلي چې تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوزې اړوند په بابا قمبر سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په مقابلو ډزو کې ووژل سو. اخوا ځینو نتایج سوو راپورونو کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریایی سهیل زمری و. هند او بریتانیا له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې سمدستي اوربند وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په نوې ډیلی کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن ګډې خبري غونډې ته وویل چې دواړو لوریو د اوکراین د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو او ډیپلوماسۍ ټینګار وکړ. بوریس جانسن پرون په دوه ورځني سفر هند ته لاړ. هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې مداخله نه وغندلې او د روسیې وسلو یو ستر واردونکی هیواد بلل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتنو شوتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخواني صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بېګا په لاهور کې ولسي غونډې ته په وینا کې یو ور بیا تور پورې کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړای سوی دی. د دې ترڅنګ په دې یو ساعته خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل هم خبرو. د طالبانو چارواکي په مزار شریف کې د پرونی برید د طرح د نیولو خبر ورکړي. خو امریکا په افغانستان کې د ناامنیو دوام ته اندېښمنه ده.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو له امله ډېر اندېښمن یو.
له یوه شنونکي اورو چې پرونی بریدونه څه پیغام رسوي.
نور ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تېرېدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته راڅرګند شي.
په کندهار کې د درملو جوړولو یوه لویه فابریکه جوړیږي.
په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یوه شپ کې 800 کسان پر کار کیږي.
د پاکستان نوی صدر اعظم شمالي وزیرستان ته د سفر پر مهال هلته د ځینو کارونو د کولو ژمنه وکړه. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خبرونې دویمه نیمایي کې د نور مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د څلورو بجو د خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د شیعاګانو پر یوه جماعت د پرونی برید طرح نیولی دی. د طالبانو یو ویان ازادي راډیو ته ویلي نیول سوی کس د داعش ډلې غړی و او د بلخ په چهاربولک ولسوالۍ کې نیول سوی دی. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګندوي. جزئیات په دې راپور کې.
په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جماعت د پرونی برید وروسته چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول، طالب چارواکي د دې حملې د طرح لنیولو خبر ورکوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل یاد کس په دې ولایت کې د داعش مسؤول او د دې بریدونو طرحو
دغه پیښو د تعقیب په موخه استخبارات ځواکونه وتوانېدل سي. د پیښو طرح چې د داعش ډلې او مسؤول هم و په تېر کې د بلخ د پارک او اوسنۍ د عملیاتو تر شا اوس یو انفجار د ملکي خلکو په منځ کې وکړ، خصوصا د موږ د اهلي تشویع هیوادوالو په منځ کې. هغه ونیول سو او نور هم په دې قضیه کې ښکېل کسان تعقیب لاندې دي.
هغه د بلخ د اطلاعاتو فرهنګ ریاست خبر پاڼه کې دا شوې چې نیول شوی کس عبدالحمید سنگریار نومیږي. وړاندې د دې ولایت لپاره د داعش والی و او په دې ولایت کې په ګڼو ترهګریزو پیښو کې لاس درلود. په مزار شریف کې د پرونی چاودنې مسؤلیت داعش منلی دی. هغه ډله چې طالبان یې ماته شوې بولي او وایي نو دوی پر وړاندې د سر راپورته کولو توان نه لري. خو د امریکا د مرکزي قومندانۍ د قومندان جنرال فرانک مکنزي په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا او نورو هیوادونو پر روان دوبي کې په افغانستان کې د داعش د فعالیت له پراخېدو او د بریدونو د زیاتېدو خبرداري لوړاندې ورکړی. د امنیتي مسایلو شنونکو هم دا خبره کړې چې طالبانو د داعش خطر د هغه په پرتله چې افغانستان او افغانان ورسره مخ دي ډېر عادي ګڼلی. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته داعش ډلې په کابل، کندهار، ننګرهار، کندوز، کونړ او بلخ کې ځانمرګي بریدونه او چاودنې وکړې. د دې چاودنو په پایله کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او سلګونه نور ټپیان شوي دي.
ومردل چې د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د اهل تشیع پر جمعه د پرونی برید طرح نیولی دی. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې وروستیو ناکراریو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. روانه اونۍ په کابل او مزار شریف کې په لسګونو ملکیان د چاودنو پر مهال ووژل سول او په ننګرهار او کندز کې هم خونړي بریدونه وسول. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان پر طالبانو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د ملکیانو امنیت ته پاملرنه زیاته کړي. نیټ پرایس په واشنگتن کې خبري غونډې ته د پنځشنبې پر ورځ ویل چې له طالبانو سره د اړیکو د شکېدو لپاره دا مهمه ده چې دوی د ټولو هغو افغانانو امنیت ته توجه ډېره کړي چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي.
In every engagement we have with the Taliban, we address
لو طالبانو سره په هر راستو عمل کې موږ له دوی سره خپل اصلي ګټ مطرح کوو. په دغه کې د افغانانو حقوق او هغوی ته درناوی شامل دي. په افغانستان کې چارواکي باید د افغان ټولنې د هر غړي، خزي، نجلۍ، مذهبي اقلیتونو او نورو د امنیت لپاره چې له تاوتریخوالي سره مخامخ دي هر راز هڅه چې کولای شي وکړي. دا هغه ټکی دی چې مقتل له طالبانو سره مطرح کړي او طالبان په هیګي چې له دوی سره د اړیکو د خکېدو لپاره او له نورو هیوادونو سره د دوی د اړیکو د جوړیدو لپاره د تارتیا لري چې په دغو برخو کې چې مخته مهم دي پرمختګ وکړي او دا شاوخوا په نړۍ کې نورو هیوادونو ته هم مهم دي.
روانه اونۍ په ننګرهار او کندوز کې طالبان په نقشه سول او د کابل شهر په لویدیځ کې د سیشنبې پورس د عبدالرحیم شهید پر شونځي او ممتاز شونځي مرکز پر شیاو چاودنې وشوه او په مزار شریف کې د پنځشنبې پورس د شیاو په جماعت کې چاودنې وشوه چې د دې بریدونو په ترڅ کې په لسګونو ملکیانو ته مرشوب لواوښته. نیټ پرایس وایي چې افغانان د دې حق لري چې پرته له ډار خپل عبادت وکړي.
موږ په افغانستان کې وروستیو ناکراریو ته ډیر زیات اندېښمن یو. موږ د دې بزدلانه بریدونو د پای ته رسولو او د عاملانو د محاکمې غوښتنه کوو. ټول افغان ماشومان، ټول عبادت کوونکي افغانان او ټول افغان اقلیتونه د دې مستحق دي چې خوندي، پرته له ویرې او تشدد ژوند وکړي او افغانان د دې مستحق دي چې ژوند وکړي او له ویرې پرته عبادت وکړي.
ملګرو ملتو او ګڼو بشري مرستندوی ټولنو او بنسټونو هم په افغانستان کې پر ملکیانو وروستي بریدونه غندل دي.
په راپور کې موردل چې د طالبانو چارواکي ادعا کوي چې په مزار شریف کې د شیعهګانو پر جمعه د پرونی برید طرح نیولې ده. بلخوا د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه شي او وایي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي. په جرمني کې میش د پانتون استاد محمد اساق اتمر څخه مې د مرکه په پیل کې پوښتنه وکړه. طالبانو په مزار شریف کې د پرونی برید د عامل د نیولو خبر ورکړی، څه فکر کوي چې له دې سره د داعش ډلې خطر کم سوی یا هم پای ته رسیدلی؟
په افغانستان کې نه یوازې داعش تهدید دی، بلکې نور ترهګر ډلې دي چې د دې شمېر تقریبا 20 پورې رسیږي او دا نه یوازې د افغانستان دپاره بلکې د سیمې دپاره د خطر زنګونه دي. تاسو په تیرو څو ورځو کې ولیدل چې پاکستاني تیارو افغانستان باندې بمبارد کړ. دا په دې معنا چې دلته پاکستاني تحریک طالبان موجود او دا د طالبان د حکومت په مشوره سره یا د دوی په همغږي سره شوی، ځکه د دوی عکس العمل په هغه مورد کې هیڅ څرګند نه شو. همدغه راز په مزار شریف کې دا به زه فکر نه کوم که وروستی برید وي، بلکې دا د بریدونو پیل دی او نه یوازې داعش افغانستان ته تهدید دی، بلکې نورې ډلې هم دي چې هغه به ورو ورو د وخت په تیریدلو سره دغه تهدیدونه خلکو ته را څرګند شي. دوی کوایي چې موږ د داعش دغه مسؤول کس نیولی، نو لطفا د دا رسنیي کې او د دینه د داسې تحقیقات وشي چې د اصلي عاملین څوک دي، هغه د څرګند شي او د دې تر شا کوم قضایا، کوم هیوادونه او کوم پروژې چې موجود دي هغه خلکو ته معلوم شي.
که څه هم طالبانو ویلي و چې په ټول افغانستان کې امن ټینګ کړی دی، نه پرونی ورځ په تیرو څو میاشتو کې له خونړۍ ورځو ګڼل کیږي. دا څه پیغام رسوي؟
دی پرونی ورځ مشکل ز فکر کوم چې دا د هغه مشکلات یو برخه ده کوم چې افغانستان هغه سره مخامخ دی. یقینا چې دا د خلکو دی مخصوصا زمونږ د هزاراتو کوم ورونه لپاره دا یو پیغام دی او هغه دا چې دوی هدف ګرځېدلی دي او زه فکر کوم دا د دولت مسؤلیت دی چې هم د دې مخنیوی وکړي او هم هغه ازاره تو کوم ورونه چې دی هغوی ته دا ډاډ او اطمینان ورکړي چې دوی به دې نه وروسته د دغه بریدونو هدف نه وي. دا د هر حکومت مسؤلیت دی چې هغه د خپل د وګړو د خپل د خلکو د ځان او مال او ناموس حفاظت وکړي.
ستاسو نظر څه دی چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې په افغانستان کې د داعش ډلې یا نورو ډلو چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه د تحرکاتو مخه ونیسي؟
زما ګومان داسې دی چې افغانستان کې اوس دغه نیابتي جګړه روانه دی او دا نیابتي جګړه د هغه تقابل او تضادونو نتیجه ده کوم چې د سیمې د هیوادونو او د استخباراتو په منځ کې افغانستان کې روان دی. زما باور داسې نشي چې طالبان په دې وتوانېږي چې داعش مخه ونیسي، ځکه چې دوی په دې تیرو وختونو کې هم دا خبره کړې وه چې داعش ذاتي هیڅ وجود نه لري په افغانستان کې، او که دا وجود نه لري دا حملې نو بیا څوک کوي په قندوز کې، په قندار کې، په تخار کې، همدا اوس په مزار شریف کې، په دشت برچی کې. دا نو دغه چې دوی وجود نه لري نو دغه بریدونه څوک کوي؟ نو زه فکر کوم دا یو جدي چیلنج دی د طالبانو دپاره. دوی باید په دغه برخه کې جدي اقدام وکړي او خلکو ته دې ګزارش ورکړي او خلک دې په دې برخه کې اپډیټ کړي چې وضعیت څنګه دی. کنی دا چې بیا خپله خلک خپل تصمیم ونیسي، هغوی د خپل ځان د دفاع دپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیسي چې هغوی څنګه خپله خپل ځان نه دفاع کولی شي.
په جرمنی کې میش د پوهنتون استاد محمد اساق اتمر و چې په افغانستان کې د داعش ډلې د تحرکاتو او ګواښونو په اړه خبرې کولې. د طالبانو چارواکي وایي چې په مزار شریف کې د شیوګانو پر یوه جمعه د پرونی برید طرح نیولی دی. بل خو د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې متحده ایالات له طالبانو سره هر ډول اړیکو کې دې موضوعاتو ته پام کوي.
آزادی رادیو پرلندو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه اته
چلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپارو میترو او ریدالی سنگ. مخکې مو په راپورونو کې وردل چې د طالبانو چارواکي وایي په مزار شریف کې د شیوګانو پر جمعه د پرونی برید طرح نیولې دی. بل خو د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې وروستیو ناکراریو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. وروستیو ناامنیو له کبله ستاسو ژوند څومره اغېزمن سوی دی؟ دا هغه پوښتنه ده چې ازادي راډیو د خپل فیسبوک پر پاڼه له اوریدونکو کړې ده. ځینو اوریدونکو خپل نظرونه راسره شریک کړي دي. سیف الله محبت لیکي اغېزمنتیا سپینې وي که توره. اکثریت وګړي مو په رواني تکلیف اخته دي، له هر چه د سرنوشت لار ورکه ده چې تر اوسه څه وسول او له دې وروسته به څه کیږي. عبید الله عبید لیکلی دی چې زموږ ژوند چې په افغانستان کې پیدا سوی یو اغیزمن دی او له معلومه نه ده چې نورې به څه نخرې وګورو. محمد ګل احساس لیکلی موږ له دې اندېښنه لرو چې دا ډول پیښې به زیاتې سي او نورو سیمو ته به هم پراخې سي. مصطفی خان لیکلی کاشکې په بلخ کې تورن کس پرون نیول سوی وای. واحد ګل شینوار لیکي د هغو بریدګرو د نیولو په اړه د هم اقدامات وسی چې پر خوست او کونړ یې حمله کړې وي. په ارزګان کې پر ځینو کورونا یو بشری مرستې ویشل سوی دي.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې سلګونه بیوازله او غریب کسان دغه ولایت د کډوالو چارو د ریاست مخې ته د مرستې د ترلاسه کولو په انتظار ولاړ دي. چیرې چې د طالبانو د کډوالو وزیر خجل الرحمن حقانی او سره مل پلاوي دغلته ورغلي. ښاغلی حقانی د خپل سفر په دغه ترڅ کې یوازې پر دیار له سواړمونو کورنیو د چین هیواد مرسته سوي ورجې وویشلې.
موجوده دلته اته کنټینر امال او د وردګ ولایت پر موږ لګلای دی. یغه د پر پروګرام دا دی ورونو چې کوشش به دا کوي چې الله په خاطر چې خپل ګاونډي مستحق غریب دا خدای پیژني تاسو یې پیژنئ. پدې کې تاسو نه او د ادارې نه د ټول قوم نه موږ همکاري غوړو.
د غمرستو ته اړمن خوش کاری خو له حکومت غواړي چې د مرستو سربیره دي د کار زمينه هم ورته برابر کړي.
اوس دا تنه همیاستی یا دو یو نیم کال دا جنگونه مخ کې دا دونه وخت لاس روپی کار نسته، نو په دې و بوري وریځ باندې د چا گزاره نه کیږي. موږ د حکومت نه دغه غدا خواهش ته چې د خلکو ته کاروبار پیدا شي.
بس کور کې واته نه نفرې په دې باندې گزاره نه کیږي. موږ غواړو چې موږ د کار زمينه برابر شي.
د پداسیال کې چې په دغه ولایت کې فقر او رستربلی د ډېرې دوه په حال کې دي او خلګې د مرستو غوښتنه کوي او د دې ترڅنګ پر موسسات او دولت نیوکه کوي چې مرستې پر خپل خې شاو خلوي شي.
ورزګان کې د ازادي رادیو خبريال راپور راکړ چې د چین لخوا مرسته سوي ورېږي په میدان ورده کې پر ځینو اړو کورونا یو ویشل سوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په شمالي وزیرستان کې د پانتون د طبي پوانزي او میډیکل کالج جوړولو او نور پرمختیايي چارو د ترسره کولو اعلان کړی دی. د ازادي اړیو د مشال څنګه همکار عمر وزیر تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د اپریل په 28مه د شمالي وزیرستان په ورزنې دوره وکړه. نو موړی سره دوره پر مهال د شمالي وزیرستانه قومي اسمبلی غړي موسین داوړ او نور وفاقي وزیران شامل ول. وزیر اعظم شهباز شریف په خپل ټویټر پاڼه پښتو کې لیکلي چې د وزیرستان ولز د ترهګرو په لاس د مودینا ځپل شوی. نن مې د خپل دوره پر مهال د غلطه د یو پهنتون میډیکل کالج دانش سکول او موبایل یا ګرځنده روغتون جوړولو اعلان وکړ. د شمالي وزیرستانه قومي اسمبلی غړي موسین داوړ مشال ریډیو ته وویل چې وزیر اعظم شهباز شریف ته د وزیرستان دورې دعوت ورکړې وو او نو موړی لومړی د وزیرستان دوره وکړه.
وزیر اعظم صاحب راغله او مطالبات وړي رو غبره لکه اعلانونه چې هغه وکړل هغه کې دا و چې د یونیورسيټي اعلان وکړو، د میډیکل کالج اعلان وکړو، د دانش سکول اعلان وکړو او د موبایل هسپتال نور هم دا کیسې ډېرې داسې دي چې مطالبات چې هغه وخت په وخت د سره مونږ ټیک اپ کوو او کوشش وکړو چې د لارو بسو په کې د بجلی منصوبې دي په مختلفو ځایونو کې د ګریډونو دي د سپینوام او د سلی او په دا تخیل کې دا ګریټ خبره ده. مونږ دا مطالبه کړو و چې د غلام خان د لارې د سی پیک سره کنیکټ شي او ان شاء الله کوشش وکړو چې دا بم په منو زکه چې د وطن د معاش لپاره یو ډېر بنیادی پروجیکټ دی.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي خان وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د عثمان زای جرګې مشرانو ته هم خپل وینا وکړه او مشرانو ورته یو شمیر غوښتنې کې خوده دي چې وزیر اعظم یې د پوره کولو ډاډ ورکړ. نو ما وړي وویل چې وزیر اعظم دورې پر مهال د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا، کور کمانډر پېښور فیض حمید او نور فوزی مشران هم راغلی ول چې وزیر اعظم ته د سیمې په امنیت او ترقی بریفینګ ورکړ. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
نن د مځکې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ له تیرو 250 کلونو راهیسې په دې هدف لمنځل کېږي چې د خاورینې کورې ته د انسان لخوا ورپیښو خطرونو ته انسان متوجه سي. اسمت سروان تفصیل لري.
د ځمکې نړیواله ورځ چې د اپریل میاشتې له 22 نیټې سره برابرېږي هر کال په دې هدف لمانځل کېږي چې د ځمکې او چاپیریال په اړه د خلکو پوهاوی ډېر کړی شي. ملګرو ملتو دا نړیواله ورځ ځمکه مور ده په نامه نومولې ده. په بېلابېلو هېوادونو کې پر دې ورځ په ډله ییزه توګه یا هم د اشر په بڼه د ځمکې د ښه کولو په نیت اقدامات کېږي. په ځینو هېوادونو کې خلک د ځمکې په نړیواله ورځ له خپلو حکومتونو څخه د نړیوالې تودوخې د کمولو په خاطر د اقداماتو غوښتنه هم کوي. تیر کال اروپایي مشرانو او پالیسي جوړونکو پر یوه نوي اقلیمي قانون سلا وکړه. دوی موافقه کړې چې تر 2030 میلادي کال پورې د کاربن ګازونه 55% کم کړي. د ځمکې نړیواله ورځ له 1900 میلادي کال راهیسې لمانځل کېږي او له هغه مهال راهیسې هدف دا دی چې د هوا، اوبو او خاورې په برخه کې د ستونزو په اړه د خلکو پوهاوی ډیر شي. لبړی پلا په 1900 کال کې دا ورځ د مځکې ورځ ونومول شوه، خو له هغه را پدې خوا سره لري چې د چاپیریال او مځکې ساتنې لپاره د پوهاوي په برخه کې ډیر کار شوی، خو عملا پرمختګ نه دی شوی. که څه هم په دې ورځ یعنی د اپریل په 22مه عمومي رخصتي نه وي، خو د ځمکې نړیواله ورځ خپل ځانګړی سمبول لري چې د ونې، ګل او پاڼو د انځور تر څنګ د ریسایکل یا بیا کارولو نښه هم پکې شته.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه دې برخې ته مو اجمل اندهر کله کوم. په کندهار کې د درملو د جوړولو د یوې لویې فابریکې د جوړېدو چارې بشپړېدونکې دي. د درمل جوړولو د دې فابریکې چارواکي وایي چې 50 میلیونه ډالره پانګونه یې کړې ده. دا فابریکا د روغتیا د نړیوال سازمان او جی ایم پی په نړیوالو معیارونو جوړیږي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
په کندهار کې د درملو جوړولو په برخه کې تر ټولو لویه پانګونه د درملو پر یوې فابریکې سوي چې چارې بشپړېدونکې دي. یو اویا پانګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته توانېدلی چې 50 میلیونه ډالر راټول کړي او د ډبلیو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان او جی ایم پی د معیار سره سم د درمل جوړولو په برخه کې پانګونه وکړي. د دې فابریکې مسؤل حاجي محمد سعید صدیق وایي د فابریکې یو برخه بشپړېدونکې ده چې پر یوه وخت به د 800 کارکوونکو په مټ 2.5 میلیونه ټابلیټ، 1 میلیون کپسول او د 1 لک بوتل شربت جوړولو ظرفیت ولري. د سعید په خبره په دوهم او دریم پړاو کې به زرګونه افغانانو ته د کار زمینه برابره سي.
یو اویا کسان سره یو ځای سوي یو پر ټول اسنو فارما به انشاءالله د 50 میلیونه ډالر سرمایه گذاری کیږي او دا پاپریکا به انشاءالله د جی ایم پی پر معیار باندې جوړیږي. په دې کې به په مجموع کې په اول سر کې په یو شیفت کې 800 کسان پر کار کیږي.
بلخوا په هیواد کې د درملو پانګوال له حکومت غواړي چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډېرې کړي ترڅو پانګوال خپلې پانګې بهر ته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. عبداللطیف قیومی او عبدالکریم هوتک د درملو دوا سوداګر.
اول و صنعت مهم انرژي ده چې باید انرژي او هر ولایت په غټ ولایتو کې د افغانستان د صنعتي پارکونه جوړ کړي او هغه بین المللي مارکیټونه ورته پیدا کړي.
یو مشخص قانون جوړ کړي د صنعت پیاوړتیا لپاره، د صنعت حمایت لپاره، ترڅو چې دلته خلکو ته کار پیدا شي، د کار زمینه برابر شي او ملک خودکفا شي.
د کندهار د سوداګری او پانګونې خونې مسولان وایي د همسایه هیوادونو لوري پانګوال هڅول کیږي ترڅو خپلې پانګې له هیواد څخه وباسي. د دغه خونې مرستیال عبدالباقي بنا ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید پانګوالو ته سهولتونه رامنځته کړي او تولیداتو ته بازار پیدا کړي ترڅو هغوی دلته سرمایه گذاري وکړي.
زموږ ډیر سرمایداران سرمایه انتقالي هغه ترکیه ته ځي. که درته وایم چې د زموږ همسایه مملک سره دغه شوروي د جمهوریت ټول دوی ته وایي چې تاسو راسئ، موږ هر څه چې تاسو وایست موږ تاسو سره راکوو. ولې باید وایي چې زموږ د حکومت، زموږ د حاکم دغه چې اوسنی دی یا پخوانی دی، باید دا خلک په هر صورت هر وخت په ډېر لوړ کچه سره ونازوي او غوته سهولتونه برابر کړي او غوته امتیازات ورکړي چې هغه نور هم تشویق شي.
د سنو فارما د درمل جوړولو د فابریکې مسولان وایي د نور هیوادونو د درملو په پرتلبه د دوی د درملو کیفیت سم وي او به یې هم ټیټوي. دا په داسې حال کې ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راوارېدونکي ډیری درمل بې کیفیته او بې اغېزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
پر افغانستان د طالبانو واکمنیدو اقتصادي ناورین او خونځیو ته له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تګ بندیز د شخصي خونځیو پر وضعیت هم ناوړه اغېز کړی دی. د شخصي خونځیو ځینې مسولان په یادو خونځیو کې د زده کوونکو د شمیر او د یادو خونځیو د مالی عوایدو له کمیدو شکایت کوي. د موضوع تفصیل د مرسلین ارسلا په ریپورت کې.
لشپګم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خونځیو د تړلې پات کېدو ترڅنګ په افغانستان کې شته اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې ځینې خصوصي یا شخصي خونځي هم د مالی ستونزو لامل د تړل کېدو لږه سره مخ شي.
د دې واجب لري کوم اقتصادي مشکلات او د کوم تحول چراغ په هیات کې.
ساحل د ووم ټولګي ز د کونکو یو له خو لسکونه ز د کونکو دی چې د اقتصادي ستونزو لامل یې په دې ورستیو کې خصوصي خونځي پرې خي او دولتي تتللای.
د پلار کارونه می خراب شول، د زور سره مخامخ شول، کارونه پټه پودریدل، نو ماغه او چماتي شخصي مکتب څخه وی وسلم او یو دولتي مکتب ته واچول. ولا په جون باندې تاثیرات ورجیدل دي، مخکې به په ډیر لړ سبب باندې په وساتو تدریس کوو، مثلا او تدریسي ساتونه به ما دا کول یوز کول خو اوس نشم کولای چې هغه تدریس زه په یو دولتي مکتب کې ځکه تاسو خو معلومات ته دولتي مکاتبو کې استادانو کمبود دي.
ساحل وای په دولتي خوندزیو کې د خونکو د شمیر د کموالي ترڅنګ د درسونو کیفیت خورا ټیټ او له اوسنیو معیارونو سره برابر نه دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته د هیواد له اقتصادي ناورین سره مخ دی. د بحران پر ټولو برخو اغیز کړی. د زده کوونکو یو شمیر کورنۍ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وایي په دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو پر کار د محدودیتونو پر رامنځته کېدو او د کورنۍ د نارینه غړو بیکاره کېدل هغه لاملونه دي چې مالي عواید یې راکم کړي او کورنۍ خپل اولادونه له شخصي ښوونځیو څخه دولتي ته سپارچه کړي دي. دا میرمن د څلورو ماشومانو مور ده. لدی مخ کې دوه اولادونه شخصي ښوونځي ته تل. د مور چې د امنیتي مسایلو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو له راتګ مخکې میړه په یو موسسې کې کار کاوه، اوس یادې موسسې خپل فعالیت بند کړی او میړه آزاد کاروبار کوي او اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی. دا میرمن وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې له خصوصي ښوونځي خپل ماشوم دولتي ته سپارچه کړی، خو په دولتي ښوونځیو کې د درسونو کیفیت ډېر ټیټ دی. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په تیر کې رد کړې ده.
یوې لور او یو زوی مې په شخصي ښوونځي کې درس وایه، اوس مو عاید کم دی او کار هم نشته چې د شخصي ښوونځي لګښتونه ورکړو، همدې امله مو دولتي ته تبدیل کړل.
د شرایطو د خصوصي ښوونځیو پر وضعیت هم اغیز کړی. د دې موضوع په اړه مې د یو شخصي ښوونځي د یو مسؤل نظر وپوښت. دی هم چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې خپور شي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د سیاسي بدلونونو راهیسه په تیرو اتو میاشتو کې د دوی ډیری زده کوونکي دولتي ښوونځیو ته تللي.
تقریبا د هر خصوصي مکاتب کې 40% یا 50% یا 30% حتما نجونې تشکیلو، خصوصا لیسو کې اوسنی حکومت لپاره د اووم سم نه تر دولسم صنف پورې مکتب ته اجازه نه ورکوي. او بل پخوا اکثریت اقتصاد خو او په هغه کې دغه په پرتله اوس د زیاتر اقتصاد زیږ شوي دي.
دی وایي چې په افغانستان کې ډیری شخصي ښوونځي په کرایي کورونو کې فعالیت کوي، نو مالي ستونزو دوی اړ کړي چې د خپلو ښوونځیو د تړلو په اړه فکر وکړي. د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په افغانستان کې څه باندې 1500 شخصي ښوونځي فعال وو. دا چې د خصوصي ښوونځیو د ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت کوم پلان لري، د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت زموږ پښتنو ته ځواب رانه کړ. که څه هم چې د شخصي ښوونځیو د فعالیت او نصاب په باب ځینې اندېښنې او نیوکې هم شته، خو لیکوال او مخکې د پوهنې وزارت د نوي تعلیمي نصاب د جوړولو غړي محب زغم ازادۍ راډیو ته ویل چې شخصي ښوونځي د افغانستان د پوهنې په نظام کې لویه ونډه لري.
په خصوصي سکتور د دولت د اوږو بار ډیر کم کړی و او حتی هغه ډیر د ټیټې سویې ښوونځي چې وو بیا هم تر دولتي ښوونځي پدې ښه وو چې یو خو د تدریس وخت پکې زیات و، معمولا 5 ساعته 8 ساعته تدریس پکې کېده. او بل دا چې په ښوونکو باندې کنټرول زیات و. له بلې خوا دغه خصوصي ښوونځي د ښوونکو د اقتصاد لپاره ښه منبع و.
د خصوصي ښوونځیو د مسؤلانو په خبره یو بل اساسي ستونزه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له لوري د هلکانو او نجونو د ټولګیو جلا کول دي. د پوهنې وزارت د دې لارښود پر بنسټ شخصي ښوونځي اړ دي چې د درسي ټولګیو لپاره ډېری خونې برابرې کړي او د غراز د نجونو زده کوونکو لپاره په جلا توګه خزینه ښوونکي پر دنده وګماري. هغه شرایط چې د یادو ښوونځیو د مسؤلانو په خبره د دوی لپاره نوې مالي ستونزې جوړې کړي.
تاسو ګڼ پیغامونه مخترار رسیدلې دي، بیا هم څوې په دې خبرونه کې راخلو.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو همکارانو ته احترامات وړاندې کوم. زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولایت خوګړو ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته دغه یو پیغام پریدم چې د غیروژې مبارک میشت په خاطر نور په مظلوم افغانانو باندې رحم وکړي. بس کې مونږ به تر کومه پورې دی وژن د پاره پیدای، تر څو به مونږ وژل کیږو، تر څو به مونږ زورول کیږو.
نور څوک چې په پاکستان کې وسیږي او غز منګ مشری او هغه د فانتونو رئیس مولوی عبدل باقی او زبی الله مجاهد او دا نور غټر لکه د دو ټول کورونه کوز دی او دو به افغانستان لا په حقیقت باندې څه کار وکاندې او څه به داسې روغه خبره وکاندې وخت به اک څه وي ته په لا کې نو که چې زړه غټ زخمي ده غټ درد کې اندر سل کاله وروسته زموږ ملک نور پاتې شو دو به جوړ نه کوه تیارو وشړله او اوس به وران کا
دا وصله لپاره هم دومره په نور خبرونو کې اسما له همکارانو سره وسی
لأجمل ان مننه چې د خبرونې تر دې شیبه ستاسو ملتیا وکړه. د دې سات مهم خبرونه یو ور بیا ووري. افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. نن جمعه ده، د غوایي استور دویمه، د اپریل 22مه، د روژې مبارکې میاشتې 21مه. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې پرونی پیښې چې دغه وزارت تروریستي حمله بللې وغندلې. د وزارت پرون وخته په یو اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان په ځینو ښارونو کې د سویو چاودنو له کبله خوابدي سوي چې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا هم چپې کېدو سبب سوي. پرون په کندوز، بلخ، کابل او ننګرهار کې چاودنو خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. تر ټولو خونړۍ پیښه په بلخ کې وه چې په یوه جومات کې لږ تر لږه 25 تنه وژل سوي او داعش ډلې مسؤلیت منلی دی. د طالبانو حکومت ویلي چې پرون یې په بلخ ولایت کې یو تن په نشته کې وژلی. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمي په ټویټر کې لیکلي چې تیر ماښام د مزار شریف د دویمې حوزې اړوند په بابا قمبر سیمه کې یو کس له خپل کور څخه پر طالبانو ډزې کولې چې په مقابلو ډزو کې ووژل سو. اخوا ځینو نتایج سو راپورونه کې راغلي چې وژل سوی کس د بلخ د پخواني والي او د جمعیت اسلامي ګوند یو مشر عطا محمد نور خوریایی سهیل زمرایی و. هند او بریتانیا له روسیې وغوښتل چې په اوکراین کې سمدستي اور بند وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په نوې ډیلی کې د بریتانیا له صدر اعظم بوریس جانسن سره نن غړي خبري غونډې ته وویل چې دوړ لوريو د اوکراین د ستونزې د هواري لپاره پر خبرو او ډیپلوماسي ټینګار وکړ. بوریس جانسن پرون په دوه ورځني سفر هند ته لاړ. هند تر اوسه پر اوکراین د روسیې مداخله نه وغندلې او د روسیې وسلو یو ستر واردونکي هیواد بلل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ادعا کړې ده چې د اوکراین ماریوپول ښار یې تر شاوخوا دو میاشتنو شتو وروسته د ده په خبره آزاد کړی. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ویلي په دې ښار کې لا هم مقاومت روان دی. او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی صدر اعظم عمران خان د نوي حکومت پر ضد تر لاهور وروسته د اسلام آباد پر لوري د احتجاجي لاریون اعلان وکړ. نوموړي بیګا په لاهور کې ولسی غونډې ته په وینا کې یو ور بیا تور پوری کړ چې حکومت یې د بهرني سازش په نتیجه کې ړنګ کړای سوی دی.
آزادي او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره پر خوست او کونړ د پاکستان د ورستیو بریدونو په اړه پیغامونه راته پریخي. زما بریاوې مرکو په لاړ کې مو دازل کندهار کې د عائشی په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړي چې په خپل زیار او نوښت 50 بیوازله خځو ته د کار زمينه برابر کړي. دا چې څنګه هله د پروګرام تر پای را سره واوري ممکن د دې مرکې په اوریدو تاسو ته هم د کاروبار انګیزه پیدا شي. راځي په پایل کې تاسو پیغامونه واورو.
بلیا سلام علیکم. زه شفیق الله من مرکز کندهار د جړی ولسوالۍ تر سیسر پاړی ته کوم د آزادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم. په دغه شهیدانو باندې ډیر خوابدي چې په کونړو په پکتیکا کې دا شهیدان کړي دي، په پاکستان ډیر ظلم کړي دي زموږ د افغانانو سره. الله پاک دې دغه څه وشرمي، الله دې دغه څه ظلم وسره وکړي د مشرانو سره. د اسلامي امارت مشرانو ته زموږ د عامه خواهش دي باید په کلکه ځواب ورکړي او مغه سمتونکي ځواب ورکړي. پرې نه ځي دا سوموار چې پر موږ داسې حملې کړي دي موږ زیره وي.
رادیو آزادي کارکونکو ته سلامونه نیک هیل وړاندې کوم. عبدالقادر کریمزی، نورستان ولایت. موضوع د کونړ ولایت د خوست ولایت موضوع لپاره موږ یو د اوسنۍ رهبرانو د سینوی چې ملا یعقوب چوپ پاتې ده، د سینوی چې
موتکی سر چپ پاده ده خشو چه دی پاکستان سفیر ایزار کرده ده او پدی که ده پاکستان سیاسی رهبران غواری چه افغانستان بیا فوتبال میدان جور کی پدی فوتبال میدانو که دیک یه واره که دی سیاسی دیپلماسی را غفی کار کول چه مخ که او وقت جبه مقامت جور کی جبه مقامت پنوم باندې یو خبره جوړ کی ترکیه کې غونډو کې یو طرف غونډو کې موږ د امارات نه دا ډیر تشکری کوو امارات ښه عملیات نیولې دا امارات نه خوشاله یو خو په دې کې پاکستان ډیر ښه کار نه دی کړی شپېته کسان په خوست ولایت کې وګوري او کونړ ولایت کې وګوري موږ عوامو دا نه غواړو چې پاکستان ته شدید جواب ویل شو خو باید پاکستان د سیاسي رهبرانو دا کارونه کې موږ سیاسی ڈپلوماسی لارے نہ کار باید واخلی نہ فوجی کار نہ دغه فوجی صاحب باندې مونږ باندې افغانان هیڅ کله هم دغه ډار نه لري خو افسوس دا دی چې زمونږ گاونډی دا ایران هم زمونږ گاونډی دا تاجکستان هم زمونږ گاونډی دا دوی سیاسی لارے نه حال کی خبره په جګړو نه هیڅ کله مونږ نه دوی څه اخیستی شي او مونږ همیشه د بره دا وایو چې د سیاسی لارے نه باید حال کړو چې د پاکستان سیاسي رهبران د زمونږ غږ اوري دغه پیغام اوري او بیا د دې سیاسي لارو نه مشکلات ته ستونزو ته د افغانستان همسایه په توګه باید وپېژنو داسې نه چې یو دښمن په توګه دا سیاسي رهبران یې موږ باندې یو سیاسي چلند کې یو طرف موږ ته وایي چې موږ افغانستان سره خدمت کوو بل طرف موږ باندې هوایي بریدونه کوي
بلے السلام علیکم زجمہ خان دے ہلمن ولایت تناوی ولسوالی خاص طرف تماس کم تم بریدون چا غو پاکستان تا افغانستان کری دے بڑے برابر کی طالبان یہ چپ کیا نہ رلے نہ دے ہم چپ پر کچھنی دے کہ چیر طالبان نہ چورے دے افغانستان ول سی خلقو تے زیادہ ور کی تے پاکستان بڑے بریدون جواب ور کی طالبان دا لوڑ چروا کو تم غسل دا دا چے چپ کیا ول کی او دا خپل دا افغانستان دا خوار غریب ول سمو
السلام علیکم دا نقیب الافغان دے نگرانی او اسلام دشمنہ انسان دشمنہ کارونه دی دا رښتینه گوندی توپ غوړی نو دی دی کارونه دی لاس والی او د نور نړۍ د پاره دی جنگ نه کوي ځکه چې دا یو گوندی ملکونه دی او نړۍ باز اخصاص کوشش کوي چې دا خپل منځونه کې واچي او طالبانو مشرانو لم پکار دی چې د اولو سره مشورې وکړي او د کاربوان سره مشورې وکړي از ما د یک مديار سره نه دا خوایز دی چې ته ولې خاموش نه سپدې کابل کې تخم دو ولس نمائندہ آخر تم یو پاکستان دا پارے خبر ہو گا کنا دور ولس نہ سانہ گلا مندی
آزادی او اوریدن کے پروگرام اپ رہی
او سم ستاسی او شمیر نور پیغامونه چې پر بیلا بیل موضوعات مو آزادی رادیو ته راست ولیدی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ما سلام دې زبی ولا مجاهد تور سی جو ورته وای چې دا ډالر په یو سره تنزل سو خوړی پښپانه سو او چې په تنزا چاته پښپانه سو دې ملت ته تباہ کړي دا سره کوم حکومتداري دې ته شهروالان باندې امر وکړي چې خو نه لښته دې کې خو در خو نه په لاز دې ډالر په تنزا چا افغانې دې دا ورته سره کوم حکومت دې چې سي مخانه سے جو لای لای په یو دکاندار سے زور نه رسی په تجار او سرمایه دار سے زور نه رسی چې نرخونه راښه تکي ټول ملت دا دوی استیز لا صدا نرخونه خو به راښه تکواله چې دا خو په خارجان پر یاړ نه لري و السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
وعلیکم السلام علیکم زه نور محمد د پکتیکا ولایت د بارونو خبري کوم زما د پیغام دی زه غره تانه شرشی یو حکومتي چرواکی تا ورسیږي روره حالت خو گرانی گرانی ده سمندونه دومره ګران دي روزه د خال بیچاره غریب دي بارډر باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولای نشي تلو 15 لک روپۍ په یو لاري باندې اخلي دا ګمرک یې اوش کم شوی وای ما شوی وای دا به وځل اخ غریب خالک دې د کندوران چې دا ګمرک په لاري ورکوي هغه په سامان باندې د سکې مری هغه درد تکلیف او غلط ترسی جوام ترسی جی دکانداران گرام ندی سامان بند اغی خرسات خیموی از سامان عوام تا چگی بزی بند خونه کی گی
سکسی دی شان گرام تاریه که بند کرده و شان بیخی بیا حد اگرد سیوی دی و در سره اینو که متوجه سیده دی طالبانو بخلا سره چه ولی دی در جد دیشی غایر بشی کهوی در باید اینو که سر اصلاح
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عبدالقدیر
منولات مرکز مسل آثار نه تا پیغام تاسو ته پریږدم چې دلته د هلمند د ښار د طالبانو د ملکو چارواکو څنګه غوښتنه ده چې د هلمند روژې مبارک پر رسېدو سره دلته د لښکرګاه په ښار کې د خوراکي توکو بایې ډېرې احاده لوړې شوې دي او دېس زموږ دا غوښتنه ده چې دوی دغه د ښار نرخونه کنټرول کړي او د نرخنامې وویشي او د نرخونه ارزانه کړي. وسلام به احترام.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکناو د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه کومې سلامونه ټول اورېدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم. دا د سلام زموږ د درخواست دی چې ګرانې نکرمتیانې خو بې اندازې ډېرې زیاتې د ګرانوالي بېسادي ډېرې زیاته خاطرې ده، خو د دې روژې په میاشت کې بیا لس چنده شل چنده هر یو شی ګرانېږي. دولتي چارواکو ته زموږ د درخواست دی چې دا کوم تاجران چې کوم لیکونه چلوي یا دوکانداران او دغه یوتونو زور خو ډېر بلکل څوک راوړی نه شي او باید چې دا خلکو باندې وګرځي او دا خلک ښاروالیان ول همدارنګه محصول کسان دا کوم نرخونه چې دوی لوړ لوړ چلوي باید چې دغه او بیا په خاصه توګه دولتي کارکوونکو ته زموږ دا درخواست دی چې څومره محصولونه اخیستل کېږي باید چې د روژې یا د رمضان په میاشت کې ډېره ګزاره وکړي او دغه زور چې کوم دی دا ټول د غریبو خلکو نه وځي. هلته چې لس روپۍ هلته چې زر روپۍ محصول واري دلته موږ نه 2000 زر وباسي، که هلته 2000 واري دلته موږ نه 5000 زر وباسي او څومره مالدار خلک یا څومره همکاران یا مرستې چې کېږي باید چې د غریبو خلکو سره کېږي بېچاره یې خواران هغو ته مرستې وشي او داسې نه چې یو بل پرېږدي او بل کلي کې خلک لېږي داسې فکر نه غواړو او باید چې زموږ په خبره باندې تسلیم ونیول شي. وسلام ګلدین تکوروال.
دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو واړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 420 11 24 15.
شمیره بیا تکرارو: 00 420 11 24 15.
زما بریاوی مرکو په لړ کې مودازل کندهار کې د عائشې په نوم هغې میرمنې سره خبرې کړې چې په خپل زیار او نوښتې 50 بېوازله ښځو ته د کار زمینه برابره کړې ده. عائشه وایي دا د کندهار په سړکونو ګرځېده او سوالګرې ښځې یې هڅولې چې له خیرات ټولولو لاس په سر او د خیاطۍ کسب ته مخه کړي. نوموړې وایي لسګونه ښځې اوس د دې په نوښت په خیاطۍ بوختې دي او خپل کار روزګار مخ ته وړي. له نوموړې مې د دې تفصیلي مرکې په پیل کې وپوښتل چې ولې ځان بریالی بولي.
روشنه د ما ته مشه د ما یو ښه تحصیله ده ولسي زه یو مسلمان ته یو بېوزلې سره زه کومک وکړم او زه هغو ته د ما یو انسان ته یو انساني ته د ما خیر ورسېږي. نو اوس د ما له لاسه چې هغه ډېرې کونډې و ډېرې بېوزله ښځې هغه په کار باندې دي زه په دې باندې خپل ځان بریالی بولم ځکه زه خپل بریالیتوب په دې کې نه ما چې خپل کور او خپل فامیل ته د ما ګټه ورسېده په دې باندې ما ته ځان دومره بریالی ښکاري نه لکه د یوې بېوزلې ښځې او د هغو یتیمانو ته چې زه ګورم او د هغو کور ته چې زه ګورم.
څه شمېر ښځو ته تاسو د کار زمینه برابره کړې ده؟ البته هغه ښځې چې تاسو وویل په سړکونو باندې سوال کاوه خیرات یې غوښته.
بس روزنه ما خو یو شمېر به یو 50 په ترسیه کښې چې هغه ښځې چې هغه بېوزله ولې او هغه به په سړک باندې ګرځېدلې هغو ته یې ما ګټه رسېدلې ده هغو ته ما زدکړې ورکړې دي هغه اوس خپل کورونه دي خپل کورو کښې خیاطي کوي هغه خپل کور په هغه باندې ښه چلوي هغه خپل کور هغه ژوند یې په هغو باندې کېږي.
تاسو خپله څنګه مثلا د کاروبار فکر درسره پیدا سو او له کوم ځای نه مو راپیل کړه د خیاطۍ کاروبار؟
ما داسې خبره ولا چې ما خو فکرمنده و چې زه زدکړې وکړم چې نه وسلو زه کله چې هغلته هغه کور ته راغلم ما دا لات ولیده چې د ما خاوند بېکاره و ښه په کور کښې څه نه ولو ما چې دا لا خپل د لاغه ته ندی رسلس پسې د لاغه دې لمه چې زوړېدل چې هغه په دا ما لا خپل د لاغه دې وځلی او هغه کور چې ما ولید ما ته وې دې اعظم نه راکول چې زه حياتي شرو کما یا حياتي او کما چې خو سخیل نه خو چې هغه ول چې دا موږ نه پس نه منې چې موږ دا چې یو کار توه چې حياتي وکی خو خیر کلیوال خلک ول اخر ما په ټول خپل خوان ته ندی ډیر ویل خدای پس یو سخیر او چې ما کې دونه یو نه دا راکله یې ځای راکله وای سم ده د ما سره یې څنګه سو افغانې کوټي ولې کوټي ما څه دې دې لپاره زه بازار سم نه پرې خو دلته ما سیمه غوښتل چې اخیستې ولې